د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. د واشنگتن په تور لیست کې مو د شپږو جګپوړو طالبانو د داخلي دوه پړه د کابل نظر اخیستې. موضوع مو د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره هم شریک کړي. د ارګ اباطا محمد نور د ولایت مسله مو شاربلې او د افغانستان مربوط نور مهم مطالب مو په دې خبري مجله کې راغونډ کړي. د خلمړی خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
د امریکا ولسمشر وای نه پریږدي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل سي. افغان حکومت وای د عطا محمد نور په قضیه کې دوی د خلکو د شګنې په خاطر حوصله کړې ده. د ازادي اروپا ازادي رادیو په پاکستان کې د مشال رادیو د کارکونکو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا ولسمشر وای نه پریږدي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل سي. ډونالد ټرمپ دا خبره نن د سویس په داوس ښار کې د اقتصادي فورم په غونډه کې د وینا پر مهال چې همدا شیبه روانه ده وکړه. دا وی موږ ژمن یو چې یقیني کړو افغانستان بیا د تروریستانو په خوندي مرکز بدل نه سي چې زموږ د ملکیانو د ډلې ایز وژنې د پاره ژمن دي. زه د هغوی هیوادونو لاستازو چې دلته حاضر دي د هغوی د مهمو هڅو له کبله مننه کوم. تاسو نه یوازې خپل ادب خوندي کوئ بلکې په میلیونونو میلیونونو نور انسانانو ته ژوند ور په برخه کوئ او هیله ور بخښئ. شغلی ترامپ دا څرګندونه په داس حال کې وکړه چې واشنگتن په وار وار په ورستیو کې اسلام آباد څخه غوښتنه کړې د هغو افراطي وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنی ځواکونو په حملو تورن دي. تفصیل وروسته اوریدلی سي. افغان حکومت د امریکا لخوا په تور لیست کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د شپږو کسانو د شاملولو هرکلی وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو شپږ تنه په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د تروریستانو په لیست کې شامل کړل. په دې ډله کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان بانک مشر عبدالصمد ثانی او نور مشران شامل دي. د جمهوري ریاست ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل:
ما انتظار داریم که اقدامات علیه گروه تروریستی
مشتمل رو چه پر تروریستی دلو او ده هغو هیوادونو پر ضد چه ده تروریستی دلو ملاتر کوی شدید اقدامات وشی، ځکه چه ده تروریستی دلو ده آزاد فعالیت دوام کیده شی سیمی او طول هیوادونو تا یو گواشوی.
د امریکا د خزانې وزارت یوې لوړ پوړي چارواکي میرمن سیګل مندل کرویلی پر دغو کسانو د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د پالیسۍ د ملاتړ له مخې پرون بندیزونه ولګول سول. د افغان حکومت یوه باوري سرچینه وایي د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور له قضیې سره د دې دپاره حوصله سوي چې خلکو ته ستونزې پیدا نه سي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیاسي لانجه به د اساسي قانون په رڼا کې حل سي. بل خوا د جمعیت اسلامي ګوند د رهبري شورا غړی اسماعیل خان بیا وایي چې د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ سیاسي لانجه د فشار له کبله نه سي حلېدی.
دی وایي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې فشار راوړي، ځکه دغه موضوع په فشار راوړلو نه حل کیږي. او تیره شپه جمعیت اسلامي هم په خپل اعلامې کې دا خبره وکړه چې غوښتنې قانوني دي او د فشار پر راوړلو نه شي کېدای چې ترې تیر شي.
تب د سل کې د چې سپینې ماڼۍ په وروستیو کې د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ د سیاسي لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې پر یوه جمعه د دولت د وسلولو مخالفانو د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله شپږ ماشومان وژل سوي او درې تنه ټپیان دي. د والي ویان عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د وسلولو طالبانو د هوان دغه مرمۍ نن سهار په قرهباغي سیمه کې پر یوه جمعات هغه وخت ولګېد چې په جمعات کې دغه ماشومان د قرآن کریم په زده کړه بوخت وه. وسلولو طالبانو په دې اړه څه ویلي؟ د ازادي اروپا ازادي راډیو مشرتابه په پا پاکستان کې د مشال راډیو د کارکونکو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا په اصل کې د پاکستاني چارواکو تیرونی په اسلام آباد کې د دې راډیو محلي دفتر وتاړه. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینټ نن ویل له نشو نشانو داسې ښکاري چې پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې د مشال کارکونکو مجبور کړي سو د دې خبري رسنۍ پر خلاف بیانونه ورکړي. وروسته له هغې چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI مشال راډیو تورن کړه چې د پاکستان د ګټو خلاف نشرات کوي، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تیره جمعه په اسلام آباد کې د دې راډیو د محلي دفتر د تړلو امر وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د هغو ویډیوګانو د بیا ټویټ کولو له کبله به بخښنه وغواړي چې په اصل کې د بریتانیا د یوې شي اړخي افراطي ډلې مشر خپره کړې وه. دغه ویډیوګانې د مسلمانانو پر خلاف وې. ډونالد ټرمپ د بریتانیا یو ټلویزیون ته نن ویل د هغو ویډیوګانو د خپرېدو یې په بریتانیا کې د چا د سپکاوي نیت نه درلود. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سویس په داوس ښار کې د اقتصادي فورم غونډې ته شیبه مخکې په خپله وینا کې په امریکا کې پر اقتصادي پرمختګونو خبرې وکړې. د رویټرز په حواله د 2000 میلادي کال وروسته د امریکا اول بهرحال ولسمشر دی چې په دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی ټرمپ غونډې ته په خپله وینا کې وویل:
As president of the United States
The امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه به امریکا راته تر هر څه زیات لومړیتوب لري. عینن د نورو هیوادونو د مشرانو غوندې چې دوی ته هم په کار ده چې خپل هیوادونه ورته لومړیتوب ولري.
ولسمشر ټرمپ په دې وینا کې هڅه وکړه د امریکا پر اقتصادي پیاوړتیا او د کاروبار لپاره پر لیوالتیا ټینګار وکړي. او رویټرز اژانس راپور ورکړی چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو له بندیزونو په احتمالي سرغړونې د روسیې له بندرونو جاپان او جنوبي کوریا ته د ډبرو سکاره صادر کړي دي. رویټرز په خپل پرونی راپور کې د غربي اروپا د دریو استخباراتي چارواکو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل سوي دا خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اګست میاشت کې د شمالي کوریا د ډبرو د سکرو صادرات منع اعلان کړل.
ازادي راډیو په منځني سپ دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. امریکا شپږ افغانان له طالبانو سره د همکارۍ او له پاکستان سره د ارتباط په تور د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړل. کابل د دې پریکړې هرکلی وکړ. د سیاسي چارو له کتونکو نصر الله ستانکزي سره مې موضوع شریک کړه.
زه فکر کوم دوه اړخې باید په نظر کې ونیسل. یو خو له پاکستان لا هم د امریکې د اهدافو په ضد په سیمه کې فعال شي، دا احتمال هم شته چې پاکستان دغه فشارو ته تسلیم شي.
سربیره پر دې چې د جمعیت اسلامي یو شمیر مخکښ غړي وایي چې د عطا محمد نور قضیه نه ده هواره شوې، د سیاسي چارو یو کتونکی نظر ورکوي.
د بلخ د پخواني والي موضوع نور ختم ده، هغه له حقوقي اړخه ده، د حکومت سره هغه وکړه به تل منځ ته لږ کله د استفا منظور شوې ده.
په خوست کې وزیرستاني کډوالو مظاهره وکړه. د خبرونه په ورستیو کې به واوري چې یو هندي سندره د افغانانو لپاره سیاسي شوه. د سویس په داوس ښار کې د اتسلويشتمې نړیوالې اقتصادي غونډې په ترڅ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وینا همدغه شیبه مخکې پای ته ورسیده. او د پخپله وینا کې تر ډیره د امریکا د اقتصاد په اړه خبرې وکړې، خو د افغانستان په برخه کې ویل چې افغانستان به بیا د ترسانو په ځاله بدل نشي. ډونالد ټرمپ دا خبره د خپل وینا په ترڅ کې وکړه. د وینا یو برخه اورو.
وی آر کمیټډ ټو انشورینګ دټ افغانستان
دی وی موږ ژمنیو چې یقیني کړو چې افغانستان بیا د ترستانو په خوندي مرکز بدل نشي، چې زموږ د ملکیانو ډلې یې وژنې ته ژمن دي. زه د هغو هیوادونو له استازیو چې دلته حاضر دي د هغوی د مهمو هڅو له کبله مننه کوم. تاسې نه یوازې خپل اتباع خوندي کوي، بلکې په میلیونونو میلیونونو نور انسانانو ته ژوند په برخه کوي او هیله ورکوي. ډونالد ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگتن په وروستیو کې په وار وار له اسلام آباد څخه غوښتنه کړې ده د هغو افراطي وسلوالو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي. خو اسلام آباد په ځواب کې ویلي دي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې اسلام آباد رښتینی دی او سخت ګامونه یې اخیستي دي. د پاکستان چارواکو دا خبره هم کړې ده چې د افغانستان جګړه په خپله خاوره کې مخته نشي وړی. د داوس په کلنۍ اقتصادي غونډه کې تر ډیره اقتصادي مسایل څېړل کیږي، خو د امریکا جمهور رئیس د افغانستان موضوع ته هم اشاره وکړه. په دې غونډه کې اروپایان په دې ټینګار کوي چې باید ستونزې په خپلو کې هوارې کړي، یعنی اروپایان په خپلو کې هوارې کړي. خو وارلمخه د دغه څلور ورځنۍ غونډې په ارتباط مبصرینو دا خبره کړې وه چې پر غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دې شعار سیوری غوړولی دی چې وایي امریکا تر هر څه مخکې ده. او په دې غونډه کې تر 3000 ډیر کسانو برخه اخیستې ده چې په دوی کې د نړۍ د اویا هیوادونو مشران او د 15 نړیوالو مؤسسو استازي هم شامل دي.
ازادي خبری مجله اوري.
افغان حکومت په تور لیست کې د حقانی شبکې د دوو غړیو په ګډون د څلور طالب چارواکو د شاملېدو هرکلی وکړ. د جمهور رئیس د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت پر تروریستي ډلو او هغو هیوادونو چې ملاتړ کوي د لا زیاتو فشارونو د راوستو تمه لري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون شپږ تنه له طالبانو او حقانی شبکې سره د ملاتړ او له پاکستان سره د ارتباط په تور په تروریستي لیست کې داخل کړل. له کابله محمد حدیث پردیس راپور لري.
افغان حکومت وی تل پر تروریستي ډلو او هغو هیوادونو چې ملاتړ کوي د فشار غوښتنه کړې او په دې برخه کې د امریکا له وروستي اقدام هم هرکلی کوي. د جمهور رئیس د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر تروریستي ډلو فشار ځکه مهم دی چې د فعالیتونو دوام د سیمې او نړۍ ثبات ګواښي. دی وی پر تروریستانو د فشار راوړلو په برخه کې بندیزونه هم یو انتخاب دی. ملاتړ کوو او موږ تمه لرو چې پر تروریستي ډلو او هغو هیوادونو چې ملاتړ کوي اقدامات زیات او نور هم شدید شي، ځکه په آزاده توګه د تروریستي ډلو د فعالیتونو دوام کولای شي د سیمې او ټولو هیوادونو امنیت لږ وخت سره مخ کړي. د امریکا متحد ویلتونو یوه ورځ وړاندې یعنی د پنج شنبې په ورځ د حقانی شبکې دوه غړي او څلور طالب چارواکي په تور لیست کې شامل کړل چې په خبرې ټول په پاکستان کې ژوند کوي. د تروریزم او د مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د مالی وزارت مرستیالي ویلي چې په تور لیست کې شامل شوي کسان له ائتلافي ځواکونو سره په جګړې او د طالبانو حقانی شبکې په مالی تمویل کې لاس درلود. په هغه اعلامیه کې چې د همدې موضوع په اړه د امریکا له مالی وزارت څخه خبره شوې راغلي چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو حقانی شبکې د زالو د ختمولو او د هغوی د مالی سرچینو د بندولو لپاره د امریکا سره ګډ کار وکړي. عبدالبصیر حافظ، محمد پوپلزی، عبدالسمد، مولوی عنایت الله، فقیر محمد، ګل خان حمیدی هغه کسان دي چې نمونه د امریکا لوري په تور لیست کې شامل شوي دي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي که څه هم د امریکا له دغه اقدام هرکلی کوي، خو د افرادو پر ځای پر پاکستان د فشار راوړلو د زیاتولو غوښتنه کوي. د ولسی جرګې غړی عبدالحیا خونزاده:
تر څو چې طالب او داعش ډلې مکمل ډول صحیح د دوی هغه اصلي مرکزونه چې په پاکستان کې دي هغه پناه ځایونه هغه هغه له منځه ونه وړل شي او په دوی باندې زیات فشار هلته را نه وړل شي، فکر نه کوم چې طالب اصول ته عاجز.
د ښاغلي اخونزاده په خبره وروستۍ اقداماتو ته په کتو دا د افغانانو لپاره ښه زیری دی چې امریکایان غواړي د فشار له لارې پاکستان په افغان سوله کې همکارۍ ته اړ کړي، خو باید دغه فشارونه همداشان دوام ومومي.
د امریکا متحده ایالاتونو شپږ تنه په تور لیست کې شامل کړل. د دې پریکړې لپاره یې دوه علت یاد کړي: د طالبانو او حقانی شبکې ملاتړ او له پاکستان سره اړیکې. په دې اړه به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه له استاد نصرالله سنگزي څخه واورو چې څرنګه د امریکا خزانه وزارت د دغو بندیزونو د لګیدو پر مهال په خپله اعلامیه کې له پاکستان سره د ارتباط مسلې ته اشاره کړې.
د سیاسي لحاظ دا معنا درلودلی شي چې د امریکې د دولت د تعریف له نظره هر هغه څوک چې د پاکستان له استخباراتي ادارو سره ارتباط لري او په افغانستان کې فعال دي هغوی د تروریستانو معادل ګڼلی دي.
نو فکر نه کوي چې دا یو ډول پاکستان ته هم یو خبرداری دی که چېرته د امریکا غوښتنې په سیمه کې ونه مني؟
خبرداری ده چې احتمال دی چې پاکستان که چېرې دغه پالیسي تقویت شي، پاکستان هم د نړۍ په تروریستي دولتونو کې راځي او په طبیعي ډول د امریکې تر تحریمات لاندې باید راشي.
البته دغه فشار که چېرته ومنو چې دا په پاکستان باندې هم یو ډول فشار دی، خو دا مستقیم فشار نه دی، آیا تاثیر به وکړي؟
زه فکر کوم دوه اړخې باید په نظر کې ونیسو. له یو خوا پاکستان لا هم د امریکې د اهدافو په ضد په سیمه کې فعال شي، دا احتمال هم شته چې پاکستان دغه فشارو ته تسلیم شي او راشي مذاکراتو او عقد نشینی وکړي.
که چېرته پاکستان د امریکا په ضد فعال شي په سیمه کې، آیا پاکستان دا وس او توان لري چې په سیمه کې د امریکا د ګټو په ضد باندې لاس په کار شي؟
هدا عقل دی اوږده مدت لپاره نه، اما د لنډ مدت لپاره او تکتیکي اقدامات کولی شي او په سیمه کې ښایي نور هیوادونه هم پاکستان وهڅوي یا په غیر مستقیم ډول د پاکستان حمایت کړي، لکه روسیا، چین یا ځینې نور هیوادونه.
تاسو روسیې ته اشاره وکړه، چین خو لاله پاکستان سره نږدې روابط لري، له روسیې سره د شوروي عسکرو د اشغال په وخت افغانستان اشغال کړی او پاکستان ډیر خراب روابط لرل، آیا ماسکو دې ته حاضر ده چې په پاکستان باندې بیا هم اعتماد وکړي؟
زه فکر کوم چې په تاکتیکی ډول والی نه روسیا په اوسنیو شرایطو کې هر چیرې چې امریکایانو ته د مزاحمت د خلکو ظرفیت وجود لري هغه تقویه کوي. په دې توګه که چیرې پاکستانیان د امریکایانو ته د مزاحمت یو ټکي په عنوان وپېژندل شي، زما عقیده دا ده چې روسان به د خپل تیر په هیر فلسفي پونک درلودلو سره له پاکستانیانو سره همغږي شي یا د عقل غیر مستقیم حمایت کوي.
که روسیا فرضاً د پاکستان حمایت وکړي، بل لور ته د امریکا مرسته شاید په پاکستان باندې یو مخ بندي شي، او پاکستان په خپل تاریخ کې له 1948 کال را پدې خو تل د امریکا په مرستو اتکا کړی ده. آیا دا توان لري اسلام آباد چې د امریکا له مرستو پرته هم خپل کارونه سم په مخ یوسي؟
ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د پاکستان دا حرکت ممکن دی ستراتیژیک نه وي، او په تاکتیکي لحاظ د لپاره سي هدا عقل امریکایانو ته ناتو ته چیلنج رامنځته کړي یا ستونزې په سیمه کې ورته وزېږي، حداقل تکتیکي د یو مدت لپاره پاکستان دا توان لري چې دا لوبه مخته بوسي.
دغه مدت څومره اټکل کولی شي؟ څومره وخت؟
ښایي یو کال، ښایي له کال نه زیات.
نو یو کال یا دوه کال وروسته به بیا پاکستان څه کوي؟
زه فکر کوم چې دا به ډېر وخت نه مخکې چې دوه کال وروسته به پاکستان کې دا داسې یوه لوبه فرضاً شروع شي. څه کوي؟ ګورو به چې په نړۍ کې نور څه آرایشونه راځي، نوي څه د قدرت جوړښتونه رامنځته کېږي. مثلا دغه ورځ شپو ته که د ترکیې وضعیت ته وګورو، د منځنۍ آسیا وضعیت ته وګورو، د ایران وضعیت ته وګورو، دا ټول هغه عوامل دي چې په بین المللي مناسباتو باندې تاثیر اچولی شي. له دغې جملې نه کېدای شي په موږ سیمه باندې هم تاسو خپل تاثیرات ولري.
محترم استاد، مننه. کور ودان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي حکومت د عطا محمد نور په قضیه کې تر اوسه یوازې خلکو ته د ستونزو د نه رامنځته کېدو له کبله حوصله کړې ده. سرچینه وایي هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي. د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا یو غړی اسماعیل خان بیا وایي چې په بلخ کې سیاسي لانجه د فشار په نتیجه کې نشي هواریدی. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي نه غواړي خلکو ته ستونزې پیدا شي، نو ځکه یې تر اوسه د عطا محمد نور په قضیه کې له حوصله مندۍ کار اخیستی. یاده سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم یاد شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیاسي لانجه به د اساسي قانون په رڼا کې حل شي. که څه هم یادې سرچینې په دې اړه څه ونه ویل چې دغه ستونزه به کله حل شي، خو وایي هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی. اخوا د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا غړی اسماعیل خان بیا وایي د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ لانجه د فشار له کبله نشي حل کېدی. نوموړي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دی وایي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې فشار راوړي، ځکه دغه موضوع په فشار راوړلو نه حل کېږي. او تېره شپه جمعیت اسلامي هم په خپل اعلامې کې دا خبره وکړه چې غوښتنې قانوني دي او د فشار په راوړلو نشي کېدی چې ترې تیر شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تازه سپینې ماڼۍ ژر تر ژره د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ د سیاسي لانجې د حل غوښتنه کړی ده. همداراز په کابل کې د بریتانیا سفیر هم ویلي چې د یادې لانجې دوام دوی اندېښمن کړي دي. تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ د لانجې دوام څخه یوازې تروریستان ګټه پورته کوي. د جمعیت اسلامي ګوند بیا تیره ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د دوی غوښتنې پر ځای دي، او دوی هم هیله لري چې یاده مسله په سوله ییزه توګه حل شي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي افغانستان له حساس پړاو تیریږي، او د نظام پر وړاندې د ستونزو جوړول د هیچا په ګټه نه تمامېږي. له ډلې خالد ساده آزادي راډیو ته وویل:
د بلخ د پخواني والی موضوع نور ختم ده. هغه له حقوقي اړخه د هغه د حکومت سره هغه حقوقي رابطه له منځه تللې چې کله د استعفا منظور شوې ده. ښه خبره به دا وسي چې قانون ته رجوع وشي. د بلخ پخوانی والی د قانون څخه لوړ نه دی، هغه په تمام معنا باندې افغانستان قوانین باید ومني.
که څه هم جمعیت اسلامي ګوند د عطا محمد نور د لری کېدو په بدل کې د خپلو غوښتنو پر عملي کېدو ټینګار کوي، خو خالد سادات وایي که جمعیت ګوند له خپلو غوښتنو تیر نشي، ممکن نه ده چې یاده ستونزه دې له سوله ییزې لارې حل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خوست د ګلان په کمپ کې سلګونو وزیرستاني او کډوالو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. دوی له اسلام آباد وغوښتل چې د پاکستان دننه دي د پښتنو د حقونو درناوی وکړي. د مظاهرې ته زموږ خبريال نجیب الله الوخیل ورخلې.
سلام خلاص، 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 سل د جمعې په ورځ په ګلان کیم کې سلګونو وزیرستانیو کډوالو د یو سوله ییز لاریون له لارې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو قبایلي ځوان نقیب مسعود وژل وغندل او د پاکستان له حکومت څخه یې وغوښتل چې د هغې پر وژنې تورن د کراچۍ د پولیسو پخوانی چارواکی روانوار د محکمې ته راکش کړي. یو تن وزیرستانی کډوال ډاکټر حیات مسعود په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د پښتنو پر وړاندې ظلم ختم شي.
موږ د پنجاب په حکومت ځاه کوي، د سیند په حکومت ځاه کوي چې دا څومره ظلم د پښتنو سره وکړه، قبایل دار په دار کړل. تو ته دا وایې د تخجینه چې د میز د پښتنو د قبایل قاتل ستي باند کا او د تخجینه میز د اعلان کوي چې د سیند حکومت داوره انوار دا ونسا سزوبر کا خالی په دواره 2014 کول شي 1500 نه جوت مسجد قدر کړی دي انور قبایل خو په اپوسا دي.
ډاکټر حیات مسعود پر نړیوالې ټولنې او بشري سازمانونو هم غږ وکړ چې د پښتنو پر وړاندې روان حالت د چپخله نه پاتې کیږي.
او انساني حقوق کې بشري حقوق له ول عالم برداره تاسو چیرې استای چې یو سړی بے ګناه سړی چې په سوشل میډیا ټول خلک پیژني هغه داسې بدردی سره قتل کیږي، دته انصاف نه شو ملاو شو. دا څه د غیر اسلامي قانون دغه پیش کړی وای په سازور وای بیا میز مطمئن وای دا ټول پښتانه تاسو پیغام ورکاو چې ان شاء الله پښتینو د همیشه د پراتګ ظالم خلاف چګوي.
خبر خبر پاکستان
د لاریون یو بل تن ګډونوال ملک شیر عزیز دا وړول دلته چې کوم وزیرستانی مهاجرینو اوسیږي دوی ټول په ګډه غوښتنه کوي چې د نقیب کورنۍ ته د انصاف ورکړل شي.
دا کوم داخل دی او که خدرخیل دی که دوار ده که مسجد ده او که هر سیکته ده ځکه چې دا روغشته ده نن دا دی غوښتنه کو چې د نقیب کورنۍ ته دا انصاف ملاو شي او دا غي سیسفي انوار داغه دا د انصاف کټره ته عدالت ته حاضر کو او کازیر یو نکو کنه په دا غرمند میجوروړي اسلام آباد ته ځین ورسوي.
ملک حبیب خان مدخل هم نقیب مسعود ته د انصاف غوښتنه وکړه.
میجه سر بسترګویني چې د مشترکین ظلم راوندای لکه دا پرین چې د نقیب سره وسو دا عدالتي نه وڅښتا جوړ کړی دی یو پلیس ورڅګی دا چې کیماده دا ظلم کو.
دا په داسې حال کې ده چې د سین حکومت لخوا د قضیه د پلاتن لپاره د ګمارل شوي پلاوی مشر ډاکټر سناولا عباسی هم رسنیو سره په خبرو کې نقیب مسعود بیگونه بللی دی. نقیب مسعود د جنوري پر دریمه تختول شوی وو او بیا یې مړی د جنوري پر 14 په کراچۍ کې وموندل شو. راوانوار تور پوری کړی چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلود او پولیسو سره په وسلواله نښته کې وژل شوی، خو وروسته د سین پولیسو په خپلو پلټنو کې د هغه ادعاوې ناسمې وبللې.
ستاسو له پیغامونو
محترم د کوم وخت څخه د تقاعد پروسه را شروع شوی ده د ډیره وخت ده او په خوا کې چون بودیجه لږ و پیسې به لږ وي مامورینو ته معاشونه د کست په اقساطو په ډول باندې به یې ورکول له کال څخه په کال کې به یې یواري ورکول چې تر اوسه پورې دا پروسه داسې را روانه. زه وایم دغه پیسې خو د خلکو امانت پیسې د دولت سره پرتې دي، دولت سره په پخوا کې موجودې سوې دي خو دغه دې پرې وځای ورکړي.
زما دا هیله ده تاسې نه چې د متقاعدینو معاشونه څنګه نه ورکوي او نوبت ته مه ګورئ. هیله کوم زما پیغام لوړو چارواکو ته ورسوئ. وسلام به احترام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
دا ازادي راډیو د روانې خبرونې په پیل کې مو د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ څرګندونې د افغانستان په ارتباط واورېدې چې د وویل پرې بنشتې چې افغانستان یو ځل بیا د ترستانو په ځاله بدل شي. د داوس په غونډه کې تر 3000 ډېر کسانو برخه اخیستې ده چې په دوی کې د نړۍ د اویا هیوادونو مشران او د 45 نړیوالو مؤسسو استازي شامل دي. ولسمشر ټرمپ دا خبر هم وکړه چې د اسلامي دولت ډل یا داعش په وړاندې به د ګډ وبخشي. ولسمشر ټرمپ د اسلامي دولت ډل یا داعش په وړاندې د ګډو هڅو پر دوام هم ټینګار وکړ. د ټرمپ د دې څرګندونو تفصیلي جزئیات له فربا ظاهر څخه
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې څو شپې مخکې د داووس په نړیواله غونډه کې خبرې کولې د تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې په کلکه ټینګار وکړ او هغه د ټولې نړۍ په ګټه وبلله. ښاغلی ټرمپ په تېره بیا د افغانستان په اړه خپله ژمنه تکرار کړه چې وایي اجازه به ورنه کړي دغه هېواد د تروریستانو په پناه ځای بدل شي.
We are committed to ensuring that Afghanistan.
The way موږ ژمن یو چې دا ډاډمن کړو چې افغانستان به هیڅ کله د تروریستانو په پناه ځای بدل نسی. هغه کسان چې غوړي زموږ ملکی خلک ووجني، زه غواړم د هغوی وادونو چې نن دلته حاضر دي او په دې مهمه مبارزه کې شکل دي مننه وکړم. تاسو نه یوازې خپل خلک ساتي بلکې د میلیونونو وګړو ژوند او هیلې خوندي کوي.
Saving lives and restoring hope for millions and millions of people.
شغلی ټرمپ د سرګندونې په داسال کې کړی چې واشنگټن په ورستیو کې په وار وار له اسلام آباد څخه غوښتنه کړې چې د غوې افراطي وسلوالو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حمله تورن دي. د داووس په اقتصادي غونډه کې چې تر ډیره پر اقتصادي موضوعاتو متمرکز و، شغلی ټرمپ امنیت د اقتصادي ودې اساسي شرط بوله او له یوادونه وغوښتل چې د امنیت ټینګولو او امنیتي ګواښونو سره د مقابلې په برخه کې له امریکا سره خپل همکاري ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې مبارزې پاړه هم خبرې وکړې او د هغو پرمختګونو یادونه وکړه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه او عراق کې د دغې ډلې پر وړاندې مبارزې کې درلوده.
I am pleased to report that the coalition to defeat ISIS.
د یوې ځخ خوشیم چې راپور ورکوم چې د داعش ضد ائتلاف تقریبا 100% هغه خاورې بیرته له اسلامي دولت ډلې نیولې ده چې دغو قاتلانو په سوریه او عراق کې لاندې کړې و. له هم نورې جګړې او کار ته اړتیا ده چې باید وسی. نوموړي دغه راز د دې لپاره چې نړۍ د تروریزم له ګواښونو خوندي سي، نو دا د ټولو هیوادونو دنده وبلله چې پر خپلو دفاعي چارو د مکلفیتونو له مخې پانګونه وکړي. د یادونې ده چې ولسمشر ټرمپ د دغې سرمشریزې په څنډو کې د بریتانیا او اسرائیل صدراعظمانو تریزا می او بنیامین نتنیاهو او ځینو نورو مشرانو سره هم وګوري او بیرته به واشنګټن ته ولاړ سي. ټرمپ تر بل کلینټن وروسته د امریکا دوهم ولسمشر دی چې له 2000 میلادي کال وروسته د داووس په غونډه کې ګډون کوي.
لا فربا صاحب ته په مننه د داوس د غونډې نن څلورم او وروستۍ ورځ
ده. ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
دا ازادي رادیو د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلیو پورسیو کې یو پزړه پوری خبر لرو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هند سره د خپل هیواد اړیکی تاریخی او زړی وبللې. حامد کرزی نن د هند په جیپور کې په یو ادبی فستیوال کې ګډون وکړ. د وویل افغانستان او هند لډی روپ خوانو زمانو راهیسې په خپل منځ کې کلتوري اړیکی لري. شاغلی کرزی په دې فستیوال کې جنو داسې پښتنو ته هم ځوابونه وویل چې تر دې پخوا ورڅخه نوی پښتل شي.
آج پیر جینے کی تمنا ہے، آج پیر مننے کا ارادہ ہے.
دا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دی چې یو زړه هندي سندرې د هند په جیپور ښار کې زمزمه کړه او د غونډې فضا یې پرې رنگینه کړه. حامد کرزی د دې سندرې مطلع هغه مهال وویل چې له ده څخه وپوښتل شول کومه هندي سندرې خوښه ده. له شغله کرزی څخه هم دراس پښتنه وشو چې که ټاکل شوی وي چې یو فلمی ستوری د پرول کې کار وکړي څوک به شوی. کرزی وویل که په هند کې زما په اړه فلم جوړ شي نصیر الدین شاه به تر ټولو ښه انتخابي. فکر کوم ما ته ډیر ورته دی، یا شبه دا وي چې ووایم زه هغه ته ډیر ورته یم. حامد کرزی په جیپور ښار کې د زی په ادبی فستیوال کې ګډون کړی و. د هند افغانستان د ډیرو کلونو دوست وباله. د افغانستان پخوانی ولسمشر په نورو مسئلو هم خبرې وکړې. د ښوونځیو ته د ډیر شمیر نجونو تک او د رسنیو فعالیت او ازادي د اوسنی افغانستان بریالیتوبونه وبلل.
Afghanistan has a very vibrant media today.
اوسنی افغانستان ډیره غشتلې رسنۍ لري، خورا ډیره غشتلې، ازادي او خپلواکي. د دغه رسنیو اکثره کارکونکو کې شزې دي، ځوان شزې چې ډیره شې ځلی شي. د زیاده بی فستیوال چې حامد کرزی هم پکې ګډون کړی، د هند ملي ورځ په مناسبت د جنوري په 26مه یعنی د جمعې په ورځ جوړ شو.
آج پھر مرنے کا ارادہ ہے،
دا راپور اسمت څاروان وړاندې کړ. له همدې سره دا خبری مجله هم سر ته ورسیده. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. استودیو ته بخیر.
تشکر از شما شبر صاحب.